تشکر از همراهیتان تا این دم. چون شما از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت. امید که همه ایتان متوجه علم و دانش و اهمیتش باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
ډیرمنه په کابل کې لخپلو درنو همکارانو څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجملان د خبرونه د امان الله میرزی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، سو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي د فلوجه د ښار د بیرتنیولو په اړه تمرکز وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی.
So when we look at areas of concern right now, the one that jumps out at us
دوی هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده، هغه د کندهار په شمال کې د شوالی کوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لوی لار او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالۍ دي.
د افغانستان ولسی جرګې هم په روزګان کې د امنیتي وضعیت په خرابوالي اندېښنه ښودلې او د جرګې یو شمېر غړو حتی د دې ولایت د سقوط د امکان خبرداری ورکړی دی. بلخوا په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د شدید پوځي عملیات چې په ځینو سیمو کې شدید پوځي عملیات روان دي او په سیمه کې بهرني وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د غرب دریا سیمې ته رسېدلې او ډېر کلیل وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. عبدالستار بارز څرګنده کړه چې د ملکي خلکو د خوندي پاتې کېدو لپاره په پوځي عملیاتو کې بیړه نه شي کولی. په مرکزي بغلان کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په هغه ویډیو کې چې پرون په پېښور کې ازادي راډیو خبريال ته رسېدلې د طالبانو یو شمېر قمندانان لیدل کېږي چې ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت کوي، خو په ویډیو کې د ملا هیبت الله اخونزاده سیره نه لیدل کېږي. ملا هیبت الله اخونزاده په بلوچستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور تر وشل کېدو وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو. دا نه د سرګنده چې دا ویډیو څه وخت او چیرته ثبت شوې. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د دې ویډیو کارواله نه ده تایید کړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې روغتي امکاناتو د کموالي لامل اندېښنه ښودلې. د دې کمیسون د سیمهییز دفتر چارواکو پرون خبريالانو ته ویل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې درمل په اسانۍ نه موندل کېږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اتشان د افغانستان پر عامې روغتیا وزارت انتقاد کړی چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن د دویم ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د کډوالۍ بحران، تروریزم، انټرنیټ امنیت او سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته تللې، نن هیروشیما ته هم لارشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 968 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي. د دې سازمان په ریپورت کې چې پرون خپور شو، په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودل شوي. ریپورت وایي چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې پر لږ تر لږه 1504 نوي روغتونونو بریدونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندوز کې د بي سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې وژل شول. د حمله امریکایي ځواکونو کړې وه چې د امریکا د دفاع وزارت بشري تیروتنه وبلله. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روغتیایي تاسیساتو 80% حملې په قصدي توګه او 40% په اشتباه یا غیر قصدي توګه شوي دي. د عراق صدر اعظم له مظاهرشیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشت راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرشیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره د غلطه اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي پرون په فلوجه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغی او هلته یې وویل د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې پای ته ورسوي، ځکه دا جګړه د ده په وینا پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راولي. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید کېدلی شي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي 1230 ګوندي استازو رایې پوره کړي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافي ګڼل کېږي. دا رپورټونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د نړۍ مشران کافي دلایل لري چې ډونالد ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل ادرسه د کار اخیستلو دفاع وکړه. ویل چی مخکینیو وزیرانو هم دا کار کړی. کلنټن چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په سر کې ده پرون د امریکا د سی ان ان ټلویزیون ته وویل پرې به نږدي چې دا مسله د دې پر انتخاباتي کمپاین منفي اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه څېړنه کې ویل شوي چې له شخصي ایمیل ادرسه د کار اخیستلو له کبله یو امنیتي خطر پیښ شوی او د معلوماتو د ثبت له اصل سره یې هم مطابقت نه درلود. روسیا، پاکستان او اذربایجان د هغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک ته ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو د غیر دولتي ډلې ته د ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړي او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکزي نیویارک کې د مشر جول سایمون څرګنده کړه چې د هیوادونو یوه وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري سابقه لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور څرګنده کړي چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونۍ رای ورکولو خوابدې شوې ده. او د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوهانیان وایي چې دوی وسلوال ځواکونه او د اذربایجان په نګورنو کارباغ سیمه کې میشت ارمنی بیلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو وروستۍ موافقه عملي کوي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام علیف او سرجر سرکسیان د مې میاشت په 14مه یوه موافقه وکړه چې هدف یې د نګورنو کارباغ په اړه د سولې د خبرو بیا پایلو په سیمه کې د اوربند ټینګول دي. دواړو ولسمشرانو په ویانا کې موافقه وکړه چې په نګورنو کارباغ کې د اوربند د څارنې لپاره به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت پراخ شي. دا سازمان اوسمهال په سیمه کې شپږ څارونکي لري. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره وکتل او د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سه شنبې په ورځ ورسره وګوري. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دوی به د هر هغه چا چې د طالبانو او د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي پر ضد اقدام وکړي او وبې نیسي. په دې اړه په رپورټ سربیرا اوري چې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس وایي ولسمشر غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو وخت څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا بم واوري چې پاکستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه بل اخر تایید کړه او له واشنگټن نه ګیله وکړه چې تر حمله ډیر وروسته اسلام آباد خبر کړي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو او مشانو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی د سیمې له امنیتي کمانډان څخه لري. که وخت او ځین نور ریپورتونه هم درته لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسته. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د پنځم به پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل دا د ډول کسانو باید د وسلوالو طالبانو د پلوې پر ځای د افغان امنیتي ځواکونو ننګوم لا تړ کړای وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات د افغانستان د خلکو د غوښتنو او ارادو خلاف عمل بولي او ټینګار کوي چې کوم کسان د دولت ضد پارونې او تبلیغات کوي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست د دا ډول کسانو د نیولو او د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم کړي دي.
هغه کسان چې د افغان حکومت او خلکو د ښکاره دښمن په طرفداري تبلیغات کوي او افکار یې خپروي، امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حکومت هدایت داده چې له دې ډول کسانو سره د افغانستان له قانون سره سم چلند وکړي.
ښاغلی غورزنګ له دې ډول کسانو څخه غواړي چې د دولت پر ضد د ناوړه تبلیغاتو پر ځای باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ننګه وکړي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد حسن اقیا د تاوتریخوالي د خپرولو او له وسلوالو مخالفانو څخه د ملاتړ په خاطر نیول شوی. ښاغلی حقیا وروسته له هغې ونیول شو چې د یک خصوصي تلویزیون په یو پروګرام کې د طالبانو وژل سوی مشر شهید وباله او یې ویل چې ملا منصور د امریکایانو لخوا په نښه شوی، نو ځکه باید ورته شهید وویل سي. څه موده وړاندې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو استاد د ملي امنیت لخوا په دې تور چې د محصلینو په منځ کې د افراطیت تبلیغ کاوه هم نیول شوی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي هغه کسان چې د وسلوالو مخالفانو افکار ترویجوي باید پوه شي چې کار یې په خلکو هیڅ تاثیر نه لري. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دا ډول تبلیغات تاثیر اچونکي او د حکومت په زیان بولي. د دې کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي حکومت باید د دې ډول خلکو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی.
یو تعداد کسان چې په میډیا کې ډېر ځان ښکاره کوي، په اجتماعي روابطو مناسباتو کې ځان ښکاره کوي او هلته داسې الفاظ استعمالوي چې د خلکو په ذهن کې د طالب عکس مثبت جلوه ورکوي او دغه مثبت جلوه پر عادي خلکو چې سواد یې کم وي د هغو په ذهن کې یو نوی سمپاتي او خواخوږي خلقي او دغه خواخوږي ډیر سخت د حکومت په تاوان ده.
د چارو افغان کارپوهان هم د ملي ګټو پر خلاف له تبلیغاتو سره مخالف دي او هغه د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو کارپو داود مایاروي افغانان مسولیت لري چې له فرصت نه په استفادې د هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د ملي ګټو خلاف کوم کار ترسره کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاکستان بلاخره هم د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او له واشنگتن څخه یې ګیله وکړه چې تر حملې وروسته یې ډېر وروسته اسلام آباد خبر کړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جوګپولي سلاکار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ملا منصور له وژلو سره د افغان طالبانو د سولې خبرې اغېزمنې شوې. سرتاج عزیز د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د طالبانو د مشر تر وژنې نږدې 15 ورځې وروسته پاکستان په لومړي ځل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور مړینه تایید کړه او ویل چې له دې سره د سولې خبرې پیچلې شوې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز په ورته وخت کې وویل چې په دې اړه به وروستی اعلان ترتیبي معایناتو وروسته وکړي. له ټولو ترلاسه شویو نقشو ښکاري چې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی ملا اختر منصور دی چې په جعلي هویت یې سفر کاوه. د هغه د ډي این اې د معایناتو نتیجه به په یو دوو نورو ورځو کې ترلاسه کړو. سرتاج عزیز هغه راپورونه رد کړل چې د ملا اختر محمد منصور مړی طالبانو ته سپارل شوی تر څو خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان د صدر اعظم جګپوري سلاکار بیا ګیله وکړه چې واشنگتن څو ساعته وروسته تر حملې اسلام آباد له پیش خبر کړ. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې ملا اختر محمد منصور د بلوچستان په کوچکي سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د شنبې په ورځو وشل شو. سرتاج عزیز د پاکستان د خاورې دننه د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری وباله. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړ او سرتاج عزیز وویل چې ملګرو ملتونو ته به هم شکایت وکړي. سرتاج عزیز دا پیښه د سولې د بهیر په زیان وبلله او وی ویل د بی پیلوټ الوتکو بریت یوازې د قوانینو نقص نه دی، دا د افغانستان د سولې بهیر ته هم زیان رسوي چې دا مسله به ورسره وڅېړو. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د سولې د لارې ستر خنډ وو. د راپورونو له مخې ملا منصور په بل نوم د پاکستان شناخت کارډ درلود او په پاکستاني پاسپورټ سفرونه کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سر له پنجشنبې امر وکړ چې ټول شناخت کارډونه چې ویشل شوي دي له سره وڅېړل شي.
بلخوا پاکستانی چارواکو په بلوچستان کې شپږ تنه د افغانستان له استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت ادارې سره د تړاو په تور نیولې چې وایي په کوټه کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو کې پر لاس لرلو اعتراف کړی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې له افغان کډوالو په بلوچستان کې په ورانکاری کې استفاده کیږي. د بارکوال میاخیل راستول رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونایو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د پنځشنبې په مازیګر د ملیشا ځواکونو له چارواکو سره یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې امنیتي او استخباراتي ادارو یې شپږ تنه جاسوسان نیولي چې وایي دوی د افغان استخباراتي ادارې په مرسته او لارښوونه په بلوچستان کې د ورانکاري چارې ترسره کولې. بوکټی وایي دغه شپږ تنه د ملي امنیت د درو جنرالانو جنرال نعیم بلوڅ، جنرال مومن او جنرال مالک لخوا په بلوچستان کې په وسلوال فعالیت ګمارل شوي وو او په بدل کې دوی ته پیسې دوی دوې شبکې وې، یوې بمی چاودنې کولې او بل د هدفي وژنو لپاره دلته راغلی و. دوی اعتراف کړی چې تر څلوېښتو زیات زموږ بې ګناه خلک یې دلته وژلي دي او دوی افغان استخباراتي ادارې NDS دلته رالېږلي وو. په خبري غونډه کې د هغو شپږ تنو ویډیویي خبرې هم خبریالانو ته ورواورول سوې چې دوی پکې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او وایي چې د افغان استخباراتي ادارې لخوا ورته په کوټه کې پر هدفي وژنو او بمی چاودنو پیسې ورکول کېدلې. په دغو کسانو کې پنځه تنه افغانان بلل سوي چې په هغوی کې محبوب خان او عصمت الله د هلمند، عبدالله شاه احمد الله او نور احمد د کندهار او محمد شفیع پاکستانی د پښین اوسېدونکی بلل سوی دی. د هلمند اوسېدونکی محبوب خان په ویډیو کې په خپل اعترافي بیان کې وایي
ما پاکستان کې جیلی شناخته کارډ جوړ کړی دی، زه اصل افغانی یم. د سی نفر په سر باندې ټکټ کلینک ما ته د دوه لکه تر پنځوس لکه پورې بیا چې دلته به لس پنځلس کسان وویشته سو په کوټه کې نامنی په کوټه کې خورا سو من مشوش سو حالات سو جوړ سو په سړکانو په خلک پراته وو. ما ته د کور دپاره اضافه په ډاکټر کې چکلینګ پر پیسو اضافه پنځو زره او یو لک کلدارې راکول. ما دا ټوله کارونه د پیسو دپاره او د افغانستان د استخبارات دپاره په کوټه کې مونږ کار وکړ.
په اعترافي ویډیو کې د هغې ډلې یو تن چې د سرفراز بوکټي په وینا په بمی چاودنو کې لاس درلود عبدالله شاه نومېږي. دی وایي په چمن ښار کې د افغان استخباراتو په لارښوونه اووه چاودنې وکړې.
ما چېرېش ما د کار جوړ کې پیتانامه دینې په لس زره روپۍ باندې ما د انډس په وینا باندې په چمن ښار کې اوبه د مارکه وکړل. د مارکه باندې ما ته اتیا زره روپۍ وکړلې.
که څه هم د پاکستان د سفران وزارت مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په وار وار ویلي چې افغان کډوال په هیڅ ډول ترهګرۍ کې لاس نه لري، خو سرفراز بوکټی وایي چې په بلوچستان کې امنیت د افغان کډوالو له لاسه خراب دی. د پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې نور د دغه کډوال ورستانه کړي که نوي خلک به مجبور وي چې په زور یې وشړي. نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته دا وایم چې وخت راغلی نور زیاتې بس دی. افغان کډوال به زیاتې ستنېږي که دوی په عزت ځي او نړیوالو ټولنو دوی په عزت له دې ځایه باسي خوشه خبره ده. که نوي نو د بلوچستان خلک، بلوڅان، پښتانه او د دې ځای نور قومونه به دغه کډوال په بې عزتۍ له دې ځایه وباسي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په اوسني او تیرو حکومتونو کې بل هیڅ ایالتي وزیر یا اعلی وزیر پر افغان استخباراتي اداره په دې ایالت کې د لاسوهنې تور نه دی پورې کړی، خو سرفراز بوکټي په تیرو درې کلونو کې په وار وار افغان او هندي استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورونه کړی دي، خو افغان حکومت تل دا تورونه په کلکه رد کړی دي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې په دې رپورت کې مو چې کومې څرګندونې واورېدې دا څرګندونې د پاکستان امنیتي ادارو له خبریالانو سره شریکې کړې دي او تر اوسه پورې دا چې کروالی او سپیناوی خپلواکو سرچینو تایید کړي نه ده معلومه شوې. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت چارواکو هم د دې او په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې تل داسې ادعاوې رد کړې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت لسلو ډیر خزي د نظامی زده کړو لپاره د ترکیه ته استید. د دې وزارت مرستیال اقبال علي وایي چې د خزینه افسرانو له نظامی زده کړو سره به د افغان ځواکونو لیکي لا پیاوړي شي. یو شمېر خزي چې ټاکل شوی راتلونکي ترکیه ته ولاړ شي وایي دوی له خپلو وروڼو سره یو ځای د هیواد څخه دفاع تلي. والد یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنگیدل هغه مسولیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا خزي هم لري او له نظامی زده کړو پرته یې ترسره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنگ په جبهو کې وجنګیږي.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسو درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو له ورونو سره یو ځای ملاتړل یې ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسې د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ترکیې په تېرو دوه کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړې دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ یو سلو لس ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت یو سلو پنځوس نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګیږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بیلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تېره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تیزې شوي او اراده دا ده چې په راتلونکو لسو کلونو کې لس زره ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداوم چې یوه افسره دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدای زه له تا سره دا ژمنه کوم چې افغانستان هماغسې چې سرلوړی و سرلوړی وساتم. ترکیې ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنګ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنګ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې افغان حکومت باید د قانون هغه مسوده تصویب کړي چې له مخې د ښځو حقونه تضمینیږي او همدارنګه د هغو نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلانیږي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نه واورو.
د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې افغان حکومت باید یقیني کړي چې د قانون هغه مسوده باید د شذو د حقوقو ملاتړ وکړي چې لمخې د شذو د بکارت د پردې پر معاینه بندیز ولګیږي او همدارس د هغو شذو او نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلان کړي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. د بشری حقوقو د څار اداره زیاتوي چې په ځینو مواردو کې هغه شذ چې ور باندې جنسي تیرې سوي وي له واده د باندې په جنسي اړیکو تور نیسي او زندانی سي. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هېدر بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډېری وختونه ښځې له جبري واده، کورني تشدد او یا له جنسي تېري تښتي او د دې پر ځای چې د قضایي سیستم لخوا دوی ته د تشدد د قرباني په سترګه وکتل سي دوی ته د مجرم په سترګه کتل کیږي. دا وایي د ښځو د حقونو په برخه کې ډېر کار پاته دی چې باید وسي څو پولیس او څارنوالان خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ونیسي. دا وایي د زنا پر ضد قوانین تل ناوړه کاریږي چې ښځې مجرمې وبولي په داسې حال کې چې هغوی اصلا د جنسي تېري قربانیانې وي. په افغانستان کې د طالبانو له رژیم شاوخوا 15 کاله وروسته هم د ښځو د ژوند او حقونو د پرمختګ مسأله یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنې او نجونې چې ورباندې د اخلاقي جرمونو تور وي په زوره مجبوره کیږي چې د دولتي ډاکترانو لخوا د بکارت د پردې ناوړه معاینه وزغمي چې طریقه د ساينس له نظره تر پوښتنې لاندې ده. ادعا کېږي چې دغه معاینه څرګندوي چې آیا یوې ښځې له واده د باندې جنسي اړیکې لرلې دي، خو دغه معاینات د ساینس پوهانو لخوا ناسم ګڼل کېږي. د افغانستان د عدلیې وزارت ادارې مرستیال سید محمد هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل مسوده بشپړه شوې ده. شاوخوا یوه میاشت مخکې دغه مسوده د عدلیې وزارت ته وسپارل شوه. اوس مهال د کود ټوله محتوا او د کود د اجزا د موادو تدقیق کار روان دی او هیله من یو چې د 2016 کال تر پایه به یې بشپړ کړو. طبیعي ده چې موږ هغه ټول نظریات او لیدلوري چې مطرح کېږي په نظر کې نیسو. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هیدربار د دغې ادارې په راپور کې ویلي ولسمشر غنی باید یقیني کړي چې نوی قانون باید د افغان اساسي قانون او نړیوال قانون لمخه د شذو حقوقو خوندي کړي او د اخلاقي جرمونو ټول ماخذونه لمنځه یوسي او پکښې نوی احکام غوړه کړي چې شذې او نجونی له تشدد وژغوري. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د حکومت پر اجمنه سربیره چې شذې به له کوره د تشدیدو له کبله په زندان کې نه اچول کیږي، افغان پولیسو او څارنوالانو د شذو بندي کولو ته دوام ورکړي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې د 2014 کال د اټکل لمخې په بند کې نیمای شذې او د کوچنیانو په زندانو کې 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په نامه بندیان دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د جنوبی آسیا د ژورنالیستانو ټولنې د ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. دوی وایي چې ولسمشر غنی له ټولو سیمه ییزو چارواکو وختي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. په دې اړه یوه مرکه لرو چې وروسته به یې درته خبره کړو. اوس هم د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو هغه شکایتونه راخلو چې وایي د سیمې امنیي قمندانې بې کفایته، ظالم او د خلکو او حکومت د ګټو پر خلاف دی. دوی چې شمېر یې په لسګونو تنو ته رسېده، پرون یې په کابل کې په یوه غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د ګرمسیر امنیي قمندان له دندې لرې نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خان محمد سین په دې موضوع رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې پرنامنوی سربیر د دغه ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سپینګیر او مشران وایي چې د یادې ولسوالۍ امنیه قماندان بې کفایته، د ولسونو ترمنځ نفاق اچوونکی او د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. دوی چې شمېر یې شاوخوا سلو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځې په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د ګرمسیر امنیه قماندان تیمورشاه دې له دندې لرې او مجازات کړي. دوی وویل په دې اړه یې خپل شکایتونه څو ځلې سیمه ییزو چارواکو، ملي شوراو، د کورنیو چارو وزارت ته کړي، خو عمل پرې نه دی شوی. د اعتراض کوونکو له ډلې حاجي شاه خان وویل
د ګرمسیر د ولسوالۍ یو قمندان چې د تیمورشاه په نامه دی، د دې څخه زموږ خلک، زموږ ولس په عذاب دی. دغه قمندان زموږ څخه ایسته کوي. موږ دغه چې نن رسنیو ته رالو، نه پوهېږم چې دوی ولې اقدام نه دی کړی. زموږ امنیه قمندان داسې ولس چې په عذاب وي، په غاوي، بیا دا ولس کوم همکاري د دولت سره وکړي.
همدارنګه بل سیمیز مشر شاه محمود میر وویل چې د ګرمسیر د ولسوالۍ نیولو ته طالبانو ډېرې هڅې کړې، خو د سیمې خلکو له دې ولسوالۍ څخه په کلکه دفاع کړې ده. د دا هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې دغه قماندان دې ولسوالۍ ته راغلی، د سیمې امنیت پکې کمزورې او دا شک کیږي چې له مخالفینو سره لاس لري.
اته کال یا په لس کاله باندې پوسته سکوت نه کوي. د دې قمندان په شتون کې مکمل شاه عمري طالبانو ته تسلیموي. آیا دا د طالبانو سره لاس نه لري؟ یوه پوستنه څلور پوستې زموږ د ده په شتون کې د وطن د مینځ پوستې سکوت شولې. د ده په شتون سره زموږ په ولسوالۍ کې نامنه ډېره سوې ده.
د ګرمسیر د ولسوالۍ معترضینو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت کمرنګه شوی و، خو د دغه قماندان له مقررېدو سره سم په سیمه کې د کوکنارو کرکیله بیا زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند ولایت د وضعیت ارزونه روانه ده او د خلکو ستونزې به په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خود وزیر صاحب داخله روز یک شنبه به ولایت هلمند سفر کرد.
د کورنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ هلمند ولایت ته لاړ. له خلکو سره ولی د لوستونځي واوریده. د خلکو ستونزې په پام کې نیول کیږي. کله قومندان تبدیلی وی او کڼور څه پاړه به تصمیم ونیول شي.
گرمسیر ولسوالی د هلمند ولایت له مرکز څخه شاوخوا 100 کیلومتر واټن لري او د یاد ولایت د نور ولسوالی په پارتلا سناسه آرام ده. خو کابل ته راغلی د یاد ولسوالی معترض مشران وای چې که د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شي لیرې نه ده چې په دغه ولسوالی کې هم ګډوډۍ ډېرې او د ستونزو هوارول یې ګران شي.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور کې روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښمن دی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي. د عراق صدراعظم له مظاهره شیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي. او د ارمنستان د دفاع وزیر وایي دوی د وسلوالو ځواکونو او اذربایجان په نګورنو کرباغ سیمه کې میشر منی بلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه عملي کړي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د جنوبي اسیا د ژورنالستان د ټولنې رئیس وایي ولسمشر اشرف غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو غوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا چې ولسمشر خبریالانو د کومو ستونزو د هواري ژمنه وکړه دا او ځینې نورې پوښتنې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د صفما یا جنوبي اسیا د ژورنالستانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا څخه د یوې مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي.
دوی په داسې یو ملي سند باندې هوکړه وکړله کوم چې د هغه له مخې نه په رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته په رڼا کې ځینې اخلاقي موازین باید رعایت کاندي او دا اخلاقي موازین چې دوه کاله مخکې د مسودې او نظریې ټولونې چارې پیل شوې پرون په بشپړه توګه پای ته ورسېدې او بالاخره په یو ملي ناسته کې دا تشویش
دا هغه مسایل دي چې یعنی هغه مکلفیتونه او خبریالان ته وسپارل سوي دي چې دوی باید دا هر څه مراعت کړي. د دې ترڅنګ خبریالان ځینې ستونزې هم لري، خصوصا که محلي خبریالان په نظر کې ونیسو د کابل یا د لویو ښارونو په پرتله دوی مشکلات ډېر دي. دا څه کوم مشکل د هغوی د خوا متراسو یا کوم ژمنه مشخصا د حکومت د خوا د ولسمشر د خوا چې هغوی به توجه ورته کوي دا څه کوم موضوع مطرح وه؟
بېګا شپه مو کله چې د ولسمشر سره ناسته درلودلې د افغانستان رسنیو او خبریالانو په استازیتوب ځینې وړاندیزونه ورته وسوله چې هغه هم ولسمشر پرته له یوه وړاندیز څخه چې هغه یې آینده ته معقول کړه نور ټول مسایل ومنل. هغه معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون ته قوت ورکول او دې ته زمینه د کار مساعده ول و همداراز هغه ستونزې چې خبریالان له محلي مقامات سره لري د په صراحت سره ویلي چې هیڅ څوک نشي کولی چې معلومات انحصار کړي او شاته یې ورنه کړي. امر یې وکړ چې ټول باید مشروع معلومات د رسنیو په واک کې ورکړي. د صندوق د جوړولو خبر د ژورنالستانو د ملاتړ د اسمالي صندوق خبرې چې پخوا هم له موږ سره مطرح کړې وه اوس هم ژمنه وکړه چې هر څه زر باید د دې صندوق هغه کاري پروسیجر جوړ شي تر څو دی په خپله د دې مرستو راټولولو ته په ملي او بنګلي ډګر کې ودانګي او په راتلونکي کال کې به ښایي د دولت په بودیجه کې داسې یوه پانګه ورته ځانګړې کاندي چې هر کال باید دغه صندوق سره یو ملي مرسته ترسره شي.
یو بل او عمده ستونزه چې تقریبا رسیدګي نه درته سوي هغه د خبریالانو دوسیې څېړنه ده چې وژل سوي دي په دې وروستیو کلونو کې. دا موضوع هم یا مطرح سوله ولسمشر دا وویل چې دوسیو ته به رسیدګي کوي او که څنګه دا مسله څومره
تقریبا درې میاشتې یا څلور میاشتې تر مخه د ولسمشر د دوه مرستیال تر مشرۍ لاندې د ولسمشر په لارښوونه یو کمیټه جوړه شوه. سیزم د کمیټې غړی ماودی کمیټې ته لارښوونه شوه چې لوی سمنوالي سره په همکارۍ دي هغه شپږ سو څو دوسیې چې لا تر اوسه بلا تکلیف پرتی دی هغه وڅېړل شي. موږ وکولای سو په دغه موده کې چې دغه دوسیې کټګوري بندي کړو، هغه دوسیې چې بشپړ دوسیې بشپړې شوي دي هغه محکمې ته وسپارل شولې، او تقریبا 420 دوسیو په شاوخوا کې هغه دوسیې چې امکانات د څېړلو یې سته بېګا دا خبره مطرح شوله، او د دې مطلق تعهد وکړو چې لوی څارنوال سره ته به ځانګړی هدایت وکړي تر څو دغه دوسیې قضایي دوران ته وغورځېږي او ډېر زر یې هغه بشپړه نتیجه لاسته راسي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 اورېدلی شئ. له زیا بومیا سره چې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر دی، تاسو مرکه واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشران راټول شوي دي او غونډه یې نن د دویمې ورځې لپاره دوام لري. په جاپان کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر ډیره په اقتصادي مسلو راڅرخي، خو د نړۍ نورې مسلې هم پکې څیړل کیږي. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ځوان فکر پروګرام خبریږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخی سیاست ونه کړي. د آزاد بحث او د سیمه ایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ایزه لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهېږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبریالانو ته وویل چې د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمج د جغرافیایي موقعیت لامل مش ته متوجه شوی، او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي. خو بیا هم مش غواړو چې نړیواله ټولنه له مش سره یو والی څرګند کړي او په دې وپو هیڅ چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اووسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اووه ګروپ هم ورته ویل کیږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
لا آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی. ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو دا ځلې موږ نورستان ته راغلی او د نور میزونو په پرتله دا میز ځانګړي خصوصیت لري. مخکې موږ په کوټه او دفتر کې دغسې ګردې میز جوړو. دا ځلې موږ یا آزاد هوا ته راغلی او شین سوری دی د غرونو منځ دی سیند غاړه ده هلته شاوخوا غرونو کې واورې پرتې دي. موږ نن په دې خبرې کوو چې د پارون ټوله ساحه کې د نورستان په مرکز کې امنیت څنګه تامین دی، دا د څه شي او چا برکت دی. په دغه ګردی میز کې موږ سره د ولایتي شورا منشي مولوی صاحب زینت الله وفا دی، ورپسې محمد ناصر قومي مشر دی او قومي مشر نجیب الله خان دی. د درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو او تاسو ته هم ستړي مشي وایو. مولوی صاحب دا راته ووایه چې نورستان په مرکز کې دغسې د امنیت چې دی د کابل او د ټول ځایونو نه ښه امنیت پکې دی او په اصطلاح ظاهرشاهي حکومت دی، دا د څه شي برکت دی که دغه تاریخچی باندې راته خبرې وکړي؟ دغه
دا دوه اړخه لري. یوه خو طبیعتا د پارون خلک جنجال او جدل او داشنه خوخی طبیعتا طوفان راغلی دی سی، یعنی نرم اخلاق
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات تنو دا یو افتخار دی منتا چې اخلاق زمونږ خاص حسنه دی. دویمه مسله د قومي تړون اتفاق ستاسری شورا دا په خوا د کفر زمانه نه راغلی، دا زمونږ یو نانات دی. نو یوم دا یو جانب دی چې دغه ته امنیت ته یو دغه ورکوي تایید ورکوي یا چې دنو دغه ورکوي. بله مسله تاریخچه زمن هغه دا دی چې تقریبا نن نه نوي کاله مخکې دلته د پشتکي کلي کې یو سړی را پیدا شو عبدالجبار په نوم، هغه یې څو مرګونه کړی، د هغې ټول قومونه راغونډ شو، اقرار یې نه کو، آخر اقرار ته واغسته، هغه قصاص کړ نوي کاله مخکې. د هغې نه ایسته دا قتل و غارت دی منطقه کې ورک شو.
تر اوسه پورې په دغه پارون ساحه کې څومره وژنې شوې دي؟ تقریبا
چې هغه نه وروسته تر دوه تیم کال دی که درې تیم کال یا یو نویم کال پورې هیڅ قتل نه شو. یو دغه یو شخړه ته بیا که دغلې ډیوې دغه یو کس وژل شو، هغه د قومي دغه و د بریده پسې دغه باندې هغه هم یو عادي دغه باندې ګټه باندې لګېدلی و بې ځای دغه شو. یو بل دلته زمونږ کلي کې خطاان یو کس بل یو ماشوم وژلی، دا درې واقعات دی چې په نوي کالو کې دا درې واقعات شخصي وژنه شوی دی، هغه هم د خطا او دغې نه. اما داسې قصدي عمل یا دشمني یا توپک را واخلي یا یو کور کې بند پاتې شي او یو بل ته د هڅه وکړي چې دا ووژنو، دا چې دی مونږ تاریخ نه لرو.
ډېره مننه نجیب الله خان. تاسو هم دا راته ووایه چې دلته دغه قومي شوراګانې په څه شکل جوړېږي، ترکیب څنګه یې، څنګه انتخابات کېږي، څه کېږي؟
قومي شوراګانې چې پارون کې تر اوسه پورې چې جوړ شوي دي او د هلې ځلې څنډې پارون شورا کې روان دي، اتفاق او اتحاد نن ورځ پورې، دا د پخوا د کفر وخت نه نن زمانه فرشته نو دغه سي د قومي د هر کلی شورا لري. هغه شورا چې عمومي سرتاسري یو مشر دا غي چې نو کوم موضوع کمیسون چې دا کوم کار چې پیدا شي هغه په اتفاق تور دا کینی او خبرې چې نو فیصله کوي. نو هغه اساس باندې د اتفاق او اتحاد برکت ده د شورا ته تن کې خودل غاړه کې خودل چې د امنیت تامین دي. دلته
زما مطلب دا چې شورا څنګه ترکیبیږي، جوړیږي شورا انتخابات دلاري نه کده هر کلی نه یو کس معرفي کیږي، څه اصول دي؟
شورا چې د کلیوالي شورا د خپل کلی کې منظم معلوم ده، هغه چې د کلیوالي شورا نه چې عمومي غونډه چې دغه کیږي نو کلی شورا رئیس شورا چې د کلی هغه یو دوه درې کسان انتخابوي، فلانی فلانی تاسو عمومي شورا ته لاړ شي، اگر عمومی شورا تشتینو دغه سیغه منتخب شوی کسان چنو وزوی په نوم مشترک کوي او ځان لا یو کس دسی نشی کېدای چې لار شیلته او ترڅو پوری سی رئیس شورا حکم ورنه کی او هغه تعین نه کی ځان لا چنو عمومی شورا کېتو دی دغه نشی کېدره. اما د کلیوالي شورا د غونډه هغه خپل کلی کې شنو کینی ولوس فیصله کوي چې مخور خلک چې څوک یې هغه انتخابي د ځمن مالک شو یا شنو رئیس شورا شو. اما عمومي شورا چې نو بیا سرتاسری انتخابات کوو، رای ورکو، هغه نرسته یو امیر ټاکو، هغه نرسته چې هغه کلی شوراګانی ورسره همکار.
ډیر مننه نجیب الله خان. ناصر خان تاسو دار ته وې چې دغه شورا څو کسیز وی په سر کې څه قسم سړی موقعیت لري؟
محترم ورور، دلته زمونږ د شورا کوم مشر چې مونږ ټاکو هغه مونږ کې اهلیت والا چې هر څوک کې شپه کې لپارون مشران کینی، هغوی کینی چې کوم با صلاحیت با اهلیت سړی چې مونږ کې څوک دی یا عالمی یا عام سپین ګرو کې هغه مونږ انتخابو. درې کاله پورې هغه مونږ انتخابو، درې کاله بعد چې وخت پوره شي بیا کینو، درې کاله بعد بیا انتخابات کو.
ټول څو کسیز شورا
دی کې تمن تقریبا 80 کسان، 30 کسان تر 80 پوری مشران ټول سپینګری هر کینه لاس تاس کسان کینی بیا غ انتخابو چې کوم مشر موږ بار دی کار د پر اهلیت څوک دی هغه بیا ګمارو.
مولوی صاحب زینت الله، بیا تاسو ته درځو، دغه شورا کوم کوم کارونه کوي؟ حکومت سره څومره اړیکې لري او ول سره؟
دا شورا دا یو ځکه وایم یو سیستم، دولتي سیستم درو، لکه اوس دی موجوده حکومت چې موږ سره چې دی کوم تعامل لري، دوی وایي چې دا دویم حکومت دی. بعض وختو کې دا وایي خلک موږ باندې تنقید کوي.
موازي حکومت
دی، موازي حکومت دی. نو بهرحال موږ د امنیت تامین کې مکمل منطقه رول لري، خصوصا د جوزان وروسته منګه د هر کلی ځان له منګه ونډه اخلو. تقریبا 10 کسه، 10 کسه، 50 کسه په کندونو کې پیرداري کوي، بغیر د دغینا
حکومت نه،
بغیر د امتیاز او دغینا. دا د کلیګری مسله ده. دویم کوم مسائل چې پیخیږي، انکشافي کارونه یا څه چې د شورا مشر د لار نه منګ ورزو، هغه حکومت سره کینو، هغه مربوطه ادارې سره کینو، دغینا من خپل حق ترلاسه کو. یعنی من بغیر از مشورینا، بغیر د امیر د منطقې د حکم نه، من اس کله د سیو کار، اس کله یس یو قسم نشی کولی چې هغه د منطقې د فاره یو ځان له یو کار وکړي. دا ټول د شورا په طریقه باندې موږ مکمل کارونه مخ ته بیو.
من
د ځوان فکر خبرونه درنو ورېدونکو، تاسو ازادي رادیو ته وګیاستای.
نجیب الله خان، دا راته چې کله د سیو ورځی راغلی په حکومت باندې چې سخرا گیر شوی دی او دغه شورا ورسره ملا تړلې، ځوانان ظلمي لګلی دي د افغان ځواکونو ملا تړته،
فکر کوم نه هتیایم کال کې شته. نو د ولایت مقام کې مصنوعي کار وشو، هغه کې به هوشي دوا استعمال شو، ټول خلک به هوش شو. او هغه د روجه د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قرآن، نو دا خلک ټول به هوش شو. پراته ورو دا کام یو نیم سل کسان مسلح وته، اوګه په حکم اوګه دولت سره همکار شو. بیا چې ټول دا دولتي ارګانونه چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چفول وو، مکمل قامی خلکو ساتل او د حکومت ابرو پزیک.
نور د سیک پیښې شوې دي، مثلا کومزګه پوسټه کې سخت دی په پولیسو باندې، هغه ته تاسو ورغلي ځوانان هم
دلته دغه اوس چې موږ ناس یو شتوي کلی اخري سرحد ده. دلته مخالفین رااله برای یو پوسټه ده چې بنامي وګلی نومیږي، هلته تاروزو کو او درې کسان شهادت ورک کندو سر کې، بیا پپړو په نامه شي کمزه یادېږي، هغه کندو ده پپړو کندو په نامه، هلته شهادت ورک، بیا دولت سره ولس موګه پوګه او مسلح خپل سلا خپل کور نه روړې خپل کور نه خرچه لاړ لو د دې مخالفینو مخ ونیول او خپل شهیدان هم شنه خپل ځای ته ورسول. نور چې د خپل د غمشن محبوسین چې کوم کسان دي زر نیولې چې وړي وو درې کسانو، هغه مر اخلاص. نو دومره دولت سره ولس حمایت کده.
ناصر خان، تاسو درته یک بیا هم لکه څنګه چې مولوی صاحب چې کندونو کې مونږ خپل ځوانان په پیرو باندې ګمارو، هلته پیری کوي، هیڅ حکومت امتیاز نه ورکوي، څه نه ورکوي، که بیا هم حکومت باندې سخت ورځ راشي دلته په پولیسو باندې، تاسو څه کولی شئ؟ ورسره دا شورا څه کولی شي؟
زمونږ شورا ونډه د حکومت سره داره بالکل څنګ په څنګي کوز کلی یا بر کلی شپه کلی پارون کې چې کوم پوسو کې چې کوم واقع وشي، نو نیم پنیم همکاري زمنګي، نیم پنیم حکومت دی، بلکې حکومت چې دا وستنګ دی د ولایت نورستان په باندې کوم مقر موجود لري، اول الله دی، دویم زمون په حمایت باندې دا ولاړه ده. دا مکمل شپه کلی شورا سرتاسری شورا چې کوم موجود دی، که کوزی که بری کوم واقع وشي، نو هغه زیاته موږ ځان قوم ځان رسو، هغه مکمل حمایت کوو، دا غي استقبال کوو چې کوم هغه همکاري کوي او پولیس چې کوم دی دشمن مقابل چې وو مقابل کې کوم دی استقامت کوي دا غوی کومک کو غوی ته منګه څه مشکلې هغه ته سام ټوپکی مارمی یا نور څه مشکلات هغه ته کومک ورسی وو ځوانان کمی ځوان دی وو څنګه دا کوز کې لبر کې پوری مکمل دا شپکې بارون چې کوم موجود دی مکمل شپې ورځې حکومت سره څنګ په څنګ ولاړ
په نورو ولایتونو کې په نورستان په زیات تو ولسوالیو کې دغه څه قومونه شته دي دغه څه شوراګانې شته دي ولې هلته داسې کامیابي نه دي هلته چې ورځ تیریږي امنیت خرابیږي وجه څه ده هلته
وجه بدز دا وایم چې وجه دی خلک ډېر توپیر لري خلک کې للهیت نشته کوم سپینګری چې قومونو کې موجود دي نور ولایتونو کې نور ولایتو کې یا ولسوالیګان کې حکومت سره موجود دي خو هغه خپل ته تمه امید لري حکومت چې ورکی ودري کو ورنه کې په قصه کې نه دي زمونږ عقیده دا ایمان او وجدان مونږ عقیده غنو چې دا یو مسؤلیت دی شپې کې ورځې دشپن منگ باندې تاروز کوي منگ دفاع پر دا یو اسلامی فریضه گنو دی باندې خلق تربیه شوی دی دا عقیدایی نه نو هغوی غواړي چې هر رقم چې بدون امتیاز چې دی وطن لپاره دوی خپل دفاع ونیسي خپل خپل خور وساتي خپل نوامیس وساتي دا خپل عقیدایی دی چې دا عقیده دی نگانه منگا دوی وطن دفاع کې مونږ ولاړ
من مولوی صاحب زینت الله ستا په نظر همدغه لاملونه دي چې د ناصر خان ویل چې د پارون خلق د نورو قومونو د نورو ولسوالیو یا د نورو ولایتونو توپیر لري او دوی یو اتحاد او یو اتفاق دي که نور لاملونه هم شته دي چلته مثلا په وانت ویګل کې به وګورو کامدیش برګي مټال کې به وګورو نور زینو کې به وګورو همدغه د نورستان خلق دي د نورستان ولسوالۍ دي خو هلته امنیت خراب دي هلته نور لاملونه شته که همدغه دي چې ویل
زه به ووایم چې نورستان نورو خلقو قومونو ولسوالو کې به زمونږ به ډېر فرق وي یو خدای چې زمونږ ژبه یوه ده یوه ژبې دی دا ټول منطقه بل هم نظریات یوه ده بله عقیده هم یوه ده نو مونږ کې لکه پنجپیریت او حنفیت او حنبلیت او شافعیت دا نشته دغه سلفي رونه یي او اخیرم توحید ده او جبم یو ده نو دلته یو لامل خدای دې چې متفق دویمه موضوع چې نور ولسوالو کې چې کوم مشکلات دي خلکو کې دي هغه کې مختلف نظریات والا خلک دي مختلف عقیده والا خلک دي مذهبونه والا خلک دي یو خو غټ مشکل هم دي دویمه مشکل دي خلکو کې ترپګنی ده دشمنی ګانې دي مشکلات ګالې دي مخکې نه یو تقریبا څوونه خلک وژل شوي دي نو دا اوس په یو دغه باندې په یو اجتماع باندې په یو جلسه باندې کېناستل ناممکنه خبره ده بله خودخواهی ده دي خلکو کې یو وایي چې زه به یم بل وایي چې زه به یم نو دا بعضې لاملونه دي چې هغه شورا د ښه په انداز باندې نه ترسره کولو دا لاملونه زما په نظر
من نه خو تاسو ویل چې دلته یو خلک اوسیږي یوه ژبه ده یو فکر دی دلته خو اوس چې موږ ګورو پارون ته د نورو سیمو خلک هم مهاجر شو دې سره به ستاسو دغه یووالي باندې بد اثر وکړي او که نه دا به هم خپل کوي او دغه چې کوم ستاسو فکر دی دا به ورته ورسوي
زمون کوشش دا دی چې مونږ ته دي اخلاق حسنه وخایو ناسته پاسته چې مونږ کوم ولاړه لرو ورته وخایو عملا او مونږ امید هم کوو چې دا خلک مونږ نه سبق واخلي خو اوسه پورې داسې خاص سبق نه دی اغوستی او مونږ کوشش کوو چې کوم فساد پیښ شي خلک دي د منطقې نه وباسو څو کسان هم بیا ایستلی دي تشکینه فساد یې کوو هغه مونږ ایستلی دي مونږ هم کوشش کوو چې دلته یو تشنج زمونږ منځ ته رانه شي زمونږ ماشومان هلکانو کې کومه بد اخلاقي منځ ته رانه شي زمونږ حسم دا ده او حسم کوو چې دا خلک مونږ خپل کړو مونږ ورته خپل عنانات وخایو چې زمونږ هغه کوم چې دستور دی زمونږ کومه ناسته پاسته ده دا خلک مونږ نه زده کړي کوشش کوو دا د هدایت د الله په لاس دی زمونږ په لاس نه دی
یعنی بد اثر به ستاسو په دې شورا باندې ونه کړي ستاسو په یووالي باندې دوی
ان شاء الله ونه توانېدل هڅه کړې یو وخت ما پرون هم تاته ویلو هڅه کړې دا شورا څو کسان رنګ کې د الله فضل کرم دی چې موږ خپل شورا نو دا د الله داد دی زمونږ سعادت نه دی ځکه چې ان سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشنده.
بالکل
که الله سعادت را کړی نه موږ خپل سعادت منده کړی نه شو نو هسه کوي خو الله تعالی فضل دی چې هغوی ناکام دي.
مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. نجیب الله خان داره ته وایه ته نور قومونو ته د نورستان نور ولسوالیو خلکو ته همدارنګه د افغانستان نور خلکو ته څه پیغام لري چې ستاسو پرنګ شي ستاسو پرنګ یووالي ته راشي او دغه ستونزې چې اوس په کومو سیمو کې پرتې دي یا شته دی مرګ ژوبلې دي د دې نه خلاص شي.
د نورستان نور خلکو ته لکه پارون په دغه کردار ورکار باندې راوستل هغوی چې مختلف خلک دي زیاتره چې لکه واما ولسوالي به را یاد کړو هلته دا پېښه شته چې دښمنیګانې او قتلونه زیات دي. نو هیڅ وخت چې دی یو سړی شته نو خپله دښمني ولري یا خپله عقیدوي شته نو جوړ نه وي نو هغه شته نو د بل چا خبره څه واوري د زړونو مالک خو الله دی انک لا تهدي من احببت ولکن الله يهدي من يشاء. اما پاتې شو پارون خاوره ته چې څوک داخل شي مرکز ته موږ دا کوشش کوو چې دلته د عامو شخړه شته نو ختم کړو لکه کم دیش نه یو کال څه کسان راغلي وو دلته پښکی مرکز کې ځای پځای شو بیا کوشتو زړونه تاروز وکړو نو دغه شورا او چې پاسې دل ورته تاسو ولې تاروز کوئ دا خو زمکه ده صفه دلته شورا ده د قران او سنت مطابق که کوم دعوه دنګلې خوراشې دي شورا ته مراجعه وکړي شورا به حل کړي دغه سیستم د کم دیش شروع نشته دغه شورا و چې حل کړي د کانتیوانه څه کسان راغلي وو په جنجال دلته د پخواله شهر د مدریم خان او د حاجی صاحب غفور شخړو جنجالونه هم دا قام و چې د دې شخړه شتن ولته جنگ ته پرې نه خودلم دفاعیک دغه سیستم را به شو ک دغه ته برګمټال ته د برګمټال څه کسان دلته مهاجرین درغل دی ولایت کې خو هغه خپل منځ کې دغه جنجالونه لري هم دا پارون ولس او دغه شورا او دغه امیر منتخبه چې دغه مشکلونه خلاصي او کوم جنجال ته نه پریدي نو دغه چې د الله رب العالمین رحم او کرم دی چې الله ساتلی او دغه چې کوشش کوو چې خپل نورستان کې نور خلکو ته چې دغه اتفاق او اتحاد او اخوات او محبت وروري ولري. اما پاش شو زمونږ پیغام هم دا ده چې کوم ځای کې افغان بچې چې ګوټ په ګوټ کوم ځای کې شته نو هر ځای کې ولو کاغه شته نو کلی کې ولسوالۍ په سطحې ولایت په سطحې زونونو په سطحې مملکت په سطحې باید دغه سیستم الله رب العالمین سین زمونږ زړونه را سره یو کې او اتفاق اتحادیه دی ولري.
من د ځوان فکر خپرونې درنو ورېدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږیستئ. ناصر خان ته دغه کوم خلق چې دی لکه څنګه چې نجیب الله خان ویلې خلکو ته خپل پیغام ورکړه ته څه پیغام لري؟
زما پیغام خدا دې قومونو ته خصوصا بیا ملت خلکو ته چې زړونه سره یو کې او نفاق لري کې دې کې اوس موږ وخت دا خبره موږ واضح کړه چې بدبختی عامل یو لوی عامل دا دی چې کور کې سړی اوسیږي پلاری یو دښمن سره ای
بالکل
بل حکومت سره ای نو دوا مخه نشی کیده باید اجتماع کی جامعه کی اوسی باید په یو طرف باندې ستا مخه یوی یو هدفی نو یو مرام د پرپات باید اوسی دا پارون کی چې موږ دا کامیاب علت هم دارې چې نو کلی کور کی اوسی کی کپنځی ک شپه کور نه چې څوک اوسی هغه د زړه یو 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 لار موږ انتخاب کړی
هدف یو
نفاق نه لرو نو افغانستان خلکو لپاره دا پکار دا خایږي چې د الله رسول سی ویلی باید یو لار انتخاب کی نفاق دې نه لاس واخلي شیطانات نه لاس واخلي جاسوسی نه لاس واخلي دشمن نه ځان وباسي اتفاق وحدت ترته راشي او الله ته غاړه کړي.
ډیر من مولوی صاحب ستاسو پیغام دی په اخر کې
زما ټول ملت ته دا پیغام دی چې د سولې طرف ته خلک ګامونه واخلي او هر یو کس فرد فردي دا نیت ولري چې زه په کلی کې په منطقه کې په ولایت کې زه دا کوشش کوم چې دا مرورونه چې څوک دي دا خانې کوم او دوی ته یو پیغام ورکوم چې دا د خارجي لاسوهنه ده دینه لاس واخله خپل افغان د خپل افغان په لاس باندې ما وجنه در ور وجنه ده نو دی باندې هوش پیدا کی عقل پیدا کی دانش پیدا کی آئندہ آخرت پر فکر رکی چی زچ دس مسلمان وجنم کلمہ گو وجنم اغم اللہ اکبر و عزم اللہ اکبر و دا مرگی سچے دے پہ دے باندے لوگ تفکر رکی دشپی دے پاسی لوی اللہ تزاریو کی چی داز ما عمل قبلی گی کنا قبلی گی نو پیغام دا دے کہ طالب دے کہ اردو کی دے کہ عبدالعی کی دے خپل غار دے اگوری او لوی اللہ تزاریو مخ کیو د ملت سوکالی د پاره حل زلو
ډیره مننه ستاسو د دریو ورنه ډیره مننه تشکر ستاسو
آزادی رادیو لوونه تروو